غرمې نه مخکې لس بجې دي د ازادي راډیو یو ساعت خبرونې ته چې زه رضوان مراد د خپلو نورو همکارانو په مرسته درته وړاندې کوم ستاسې هرکلی کوو. د افغانستان او د سیمې د حالاتو په اړه په دې خبرونه کې تازه راپورټونه اوریدلی شئ. د غراس 219 پروګرامونه هم د خبرونې په دوهمه برخه کې خپرېږي، خو لومړی له صالح سغزی خلیقي څخه د دې مهال مهم خبر نورو.
د عینک د مسو د کان کار پیل شو. وسلوالو طالبانو د نورستان ولایت د برګمټل ولسوالۍ ونیوله. د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت وایي په دې هیواد کې د ایچ یو یو ان یو انفلونزا څلور پیښې لیدل شوي. د چین دولتي خبری رسنۍ وایي تېره ورځ دغه هیواد په جنوب لویدیځ کې یوه متوسطه زلزله شوې او تر 300 زیات کسان یې ټپیان کړي. امریکا له روسیې سره د دفاعي توغندیو په پروګرام کې د ګډون هڅه کوي. خبرونو تفصیل. د عینک د مسو د کان کار پیل شو. دا په نړۍ کې د خامو مسو تر ټولو لوی کان دی چې یو چینایي کمپنۍ د دغه مادن د استخراج کار په غاړه اخیستی. د دې مادن د استخراج کار له افغان دولت سره د 2 میلیارد ډالرو د تړون یوه برخه ده. د افغانستان د معدن او صنایعو وزیر ابراهیم عادل ازادۍ راډیو ته وویل د عینک د مسو له استخراج سره په زرهاو کسانو ته د کار زمینه برابره شوې او له دې سره به افغانستان هر کال 4 میلیون ډالر عواید ترلاسه کړي. د عینک د مسو کان د کابل په 25 کیلومتره کې په لوګر کې پروت دی. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت د 30 میلیونو ډالرو په ارزښت د لږو پورونو او مالدارۍ د پیاوړي کولو تړون په ایټالیا کې د ملګرو ملتو له پرمختیايي وچی صندوق سره لاسلیک کړ. په هغه اعلامیه کې چې د کرنې او مالدارۍ د وزارت لخوا خپره شوې راغلي چې دا تړون په ایټالیا کې د افغانستان د سفیر محمد موسی معروفي او د ملګرو ملتو د کرنې د وچی صندوق له استازي سره لاسلیک شو. د دغه تړون هدف دا دی چې د لږو پورونو له لارې افغان بزګر زیانمنېدل کم او عواید زیات شي. له ازادۍ راډیو خبرونه اوري. وسلوالو طالبانو د نورستان ولایت د برګمټل ولسوالۍ نیولې. د نورستان ولی جمال الدین بدر د پنج شنبه په ورځ تایید کړ چې وسلوالو طالبانو د درې ورځنۍ نښتې په دوام کې دغه ولسوالۍ ونیوله. د نوموړي په وینا دولتي ځواکونه یوه ورځ وړاندې له سیمې په شاشول خو قومي ډلو یوه بله ورځ هم مقاومت وکړ. د نورستان ولی زیاتوي ډېره هڅه وکړه چې د کورنۍ یو چارو او دفاع وزارتونه وهڅوي چې سیمې ته ځواکونه وسوي، خو دواړو وزارتونو د هغوی دې غوښتنې ته مثبت ځواب ورنه کړ. د ښاغلي بدر په وینا قومي ډلې درې ورځې وجنګېدلې او څلور طالبان یې د دوی له یو مهم قمندان سره هم ووژل. د نورستان د ولی د څرګندونو پر اساس قومي ډلو ته په دغو نښتو کې کوم زیان نه دی رسېدلی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په بلخ کې د خپل ادارې د یو سیمه ییز کارکوونکي وژنه سخته وغندله. د هغې اعلامیې پر اساس چې د دې کمیسیون له خوا رسنیو ته رسېدلې ده، دغه سیمه ییز کارکوونکی د انتخاباتو د عامه پوهاوي غړی و او هغه مهال د بلخ ولایت په چمتل ولسوالۍ کې د دوشنبې په ورځ ووژل شو چې له خپل یو ساتونکي سره له کار څخه کورته د ستنېدو کې و. د افغانستان په جنوب کې د ایساف دو عسکر ووژل شول. په هغه اعلامیه کې چې د دغو ځواکونو مطبوعاتي دفتر خپره کړې راغلي چې دغه دوه سرتیري پرون په یوه چاودنه کې ووژل شوي دي. او د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت وایي په هیواد کې د ایچ یو ان یو انفلونزا څلور پیښې لیدل شوي. د روغتیا وزیر ډاکټر سید محمد امین فاطمی پرون په کابل کې خبریالانو ته وویل د بګرام په هوایي ډګر کې څلور امریکایي سرتیري په دې ناروغۍ اخته و چې تر تداوی وروسته روغ شوي دي. ایرانی پولیسو تیر ورځ د هغو زرګونو اصلاح غوښتونکو مظاهرچیانو د تیتو پره کولو لپاره له اوښکې بهوونکي ګاز څخه کار واخیست چې په تهران کې په غونډو او مظاهرو باندې د حکومت د بندیز په عکس العمل کې راوتي ول. دا مظاهره کوونکي په تهران کې د وروستیو لنجمنو انتخاباتو له امله د پورته شویو نارامیو او مظاهرو وروسته چې ایرانی ځواکونو په سختۍ سره وځپول لوی لاریون ګڼل کېږي. د دغو مظاهرو په ترڅ کې چې په تهران کې د محصلانو د پاڅون د لسمې کلیزې په مناسبت جوړه شوې وه، ګډونوالو د مرګ په دیکتاتور شعارونه ورکړل. عیني شاهدانو ویلي ایراني پولیسو د تېرې ورځې د مظاهرې په مهال یو شمېر کسان نیولي هم دي. د جون میاشتې د وروستیو انتخاباتو تو د لنجمنو انتخاباتو نتیجو له اعلان سره سم د پریدلو مظاهرو وروسته ایرانی مقاماتو په عامه غونډو او مظاهرو بندیز لګولې. د ایران اصلاح غوښتونکو مشرانو ادعا کړې ده چې په وروستیو انتخاباتو کې چې احمدی نژاد پکې بیا واک ته ورسید په پراخه اندازه درغلی شوي. د چین ولسمشر هو ژینتاو او نورو لوړرتبه چارواکو ویلي چې د دغه هیواد د شینجین سیمه کې په تاوتریخوالو کې دخیلو کسانو ته به سخته سزا ورکړل شي. د خبرداری پرون د چین د واکمن ګوند د مشرتابه له اضطراري غونډې وروسته خپور شو. چارواکو د شینجین مرکز اورمچی ته چې په وروستیو ډلهییزو تاوتریخوالو کې شاوخوا 1650 کسان وژل شوي او لسګونه نور ټپیان شول زرګونه امنیتي ځواکونه استولي دي. په اورمچی کې تر دې مرګ ژوبلې وروسته د ایغور مسلمانانو او د چینایانو لخوا د یو بل پر ضد نورې مظاهرې هم وشوې. له ازادۍ راډیو نړیوال خبرونه اوري. د چین دولتي خبری رسنۍ وایي تېره ورځ د دغه هیواد په جنوب لویدیځ کې یوې متوسطې زلزلې تر 300 زیات کسان ټپیان کړل. د سینهوا د خبری اژانس مقاماتو وویل د دې زلزلې له امله 10,000 کورونه نړیدلې او 1,500 نورې زیانمن شوې دي. د تیر کال په مې میاشت کې هم د چین په جنوب لویدیځه سیمه کې شینهوان کې د ریختر 8 درجې سخت زلزلې له امله لږ تر لږه 80,000 کسان مړه او ګڼ شمېر نور تري تم شول. په عراق کې د امریکایي ځواکونو لخوا نیول شوي ایراني ډیپلوماټان تیره ورځ خوشې او په بغداد کې د ایران سفارت ته وسپارل شول. امریکایي ځواکونه دغه 15 تنه ایراني مسؤلین د عراق په شمال کې له وسله والو شیعه ډلو سره د مرستو په تور نیولي دي. راپورونه وایي چې دا ایرانیان د عراق د حکومت د غوښتنې له مخې امریکایي ځواکونو ته سپارل شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي دا خوشی کونه له ایران سره د بندیانو د تبادلې کومه پروسه نه ده. د دغه وزارت ویاند وویل د ایرانیان د سپاهي پازداران له ځواک سره چې د عراق په پوځي مداخلې تورن دي د تړاو په تور نیول شوي دي. تاسې د ازادۍ راډیو اوري. امریکا له روسیې سره د دفاعي توغندیو په پروګرام کې د ګډون هڅه کوي. د امریکا د دفاع وزارت پینتاګون کې د دفاعي توغندیو د څانګې مشروي واشنگټن له مسکو سره ټولیز ګډون هڅه کوي څو د پلاستیکي دفاعي توغندیو د پروګرام په اړه اختلافات له منځه لاړ شي. جنرال پیټریک اورلي رویټرز اژانس ته وویل د باراک اوباما د ادارې وړاندیز د نوموړي په وینا دا دی چې د هغو پلانونو د وړاندې کولو پر ځای چې په ټولیزه توګه پرمختللي دي په نظریاتو خبرې وشي. نوموړی وایي په دې وسیله دواړه خواوې کولی شي د دفاعي سیستم په اړه ګډې پریکړې وشي. جنرال اولی په داسې حال کې دا څرګندونې کولې چې د اوباما حکومت له مسکو سره د اټومي وسلو د کمولو په هکله د همکارۍ کولو په اړه خبرې کوي او ګوري چې آیا په لویدیځه اروپا کې د توغندیو د دفاعي سیستم د نصبولو پروګرام چې د پخواني ولسمشر جورج بوش غوښتنه به پر مخ وړی شي چې مسکو سخت مخالفت کوي. دا تر دې مهاله خبرونه چې وم اورېدل
لس بجې او اته دقیقې دي. د لوګر د مس اینک کان د استخراج چارې په رسمي ډول پیل شوې دي. په هرات ولایت کې د افغان دولت د وسلوالو مخالفانو پر ضد پیل شو عملیاتو حال درکو. د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو په اړه رپورټونه او مطالب هم د روانې خبرونې په ترڅ کې اوریدلای شئ. د امریکا وزارت د چاپیریال ساتنې لپاره نوې روزنیز پروګرام پیل کړی دی. د ایران د روانو سیاسي حالاتو په اړه هم رپورټ لرو. ژوند په لمبو کې او د ونې انتخابونو نیس پروګرامونه د دې خبرونې په دوهمه برخه کې مه هېروئ. دا هم د خبرونې لومړی رپورټ. د لوګر د عینکو د مس کان د استخراج کار تیره ورځ پیل شو. د مسو د کان د استخراج کار د دوو چینایي کمپنیو په غاړه دی. د افغانستان مقاماتو له دغه مادن څخه چې د نړۍ د خامو مسو تر ټولو لوی کان دی د مسو له استخراج سره سم به د افغانستان په کلنیو عایداتو کې میلیونونه ډالر زیات شي. افغان مقامات زیاتوي له دغه مادن پرته به د نورو مادنو کار هم هغه داوطلبانو ته وسپارل شي چې دوی په پام کې نیولي دي. دا موضوع جزئیات صالح ساقسی خالق وړاندې کوي.
د عینکو د مسو د کان د استخراج کار چې د نړۍ د مسو یو لوی کان ګڼل کیږي پرون رسمن پیل شو. د دې زیرمې د وستلو کار ایوی چینایي کمپنۍ د پنجشنبې په ورځ د کابل ښار د جنوب په 35 کیلومتره کې پیل کړ چې له افغان دولت سره د 2 میلیارد ډالرو د تړون یوه برخه ده. دا پروژه د افغانستان په تاریخ کې تر ټولو لویه بهرنۍ پانګونه ګڼل کیږي. د دې پروژې کار تیره ورځ په داسې حال کې پیل شو چې د لوګر د محمد اغې په ولسوالۍ کې چې دغه کان پکې پروت دی، د یوې سختې بمي چاودنې له امله د 15 زده کوونکو په شمول 25 تنه ووژل. د چین د فلزو د ویلې کولو او استخراج دولتي شرکت او یو بل شرکت چې جینسکي نومیږي او په دې هېواد کې د مسو د تولید تر ټولو لوی شرکت دی، د عینکو د مسو د رایستلو او تفحص تړون تیر کال لاسلیک کړ. اټکل کیږي چې د عینکو کان 10 میلیون ټنه مس لري او په نړۍ کې د خامو مسو تر ټولو لویه زیرمه ده. رویټرز خبری آژانس لیکي د دې زیرمې د رایستلو کار باید پخوا پیل شوی وای، خو د وسلوالو طالبانو لخوا رامنځته شوې امنیتي اندېښنې د دې سبب شوې چې د کان د استخراج کار تر پرونه وځنډېږي. د عینک د مسو زیرمه چې 4 کاله وړاندې د روسي مهندسانو لخوا کشف او 9 کاله وړاندې سروې شوې وه، تر اوسه نه وه ویستل شوې. د افغانستان د معدن او صنایعو وزارت وویل د زیرمې شاوخوا په ماین ایښودل شوې سیمې به پاکې شي. چینایي شرکتونه په دې پروژې 2.898 میلیارد ډالره پانګونه کوي. ټاکل شوې ده چې د دې پروژې تعمیراتي کار په راتلونکو 3 کلونو کې پای ته ورسیږي. سربیره پر دې چې د دې پروژې له لارې د افغانستان د بودیجې کلنی عاید به 400 میلیون ډالر وي، د عینک د مسو زیرمه به په زرهاو کسانو ته هم د کار زمینه برابره کړي. په دې پروژه کې د شیرخان بندر او تورخم ترمنځ د اورګاډي د پټلۍ د جوړېدو او د 400 میگاواټو برېښنا د تولید فابریکې جوړېدل هم شامل دي. د افغانستان د معدن او صنایعو د وزارت د برآورد له مخې ټاکل شوې ده چې د عینک له معدن څخه هر کال 200 زره ټنه مس استخراج شي. د افغانستان د معدن او صنایعو وزیر د ازادۍ راډیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې د عینکو د مسو د معدن د کار تر پیلېدو وروسته به د افغانستان بل کوم معدن خصوصي متشبثینو ته ورکړل شي وویل:
بله ما مظاهره گذاشتیم، ما فعلا معدن آهن
اوس موږ د اجیګ د اوسپنې معدن تو تربی ته وړاندې کړی دي. همدارس د جوزجان یا شبرغان شاوخوا کې د ګازو د بلاکونه په سرپل کې د تیل یو بلاک او نور ساختمانی او د سمنټو په برخو کې هم ځینې د طالبان لرو چې په بل په ترتیب سره ورکړل شي.
اوس مهال افغانستان په 90% بهرنۍ مرستو ولاړ دی، خو د معدن او صنایعو وزیر وایي دغه هیواد د زیاتو معدنونو د لرلو له امله ډیر بډای دی.
لاونه تر اوو ورځې د اونۍ د انتخاباتو د جریان تر ټولو شمن به ازادي راډیو.
قدرمن اوریدونکو، په داسې حال کې چې د افغانستان د ولسمشرۍ انتخابات را نږدې کیږي، د دغه هیواد په بیلابیلو برخو کې جګړې او تاوتریخوالی هم زور اخیستی دی. په هلمند کې د وسلوالو طالبانو پر ضد عملیات دوام لري. دغه راز تیر ماښام وسلوالو طالبانو د نورستان ولایت د برګ مټال ولسوالۍ نیولې ده، خو بل لور ته په هرات کې د افغان دولت د وسلوالو مخالفانو پر ضد پراخ عملیات پیل شوي دي. په عین حال کې په سیمه کې د ولسمشرۍ انتخابات ته د کاندیدانو د کمپاین مسؤلینو ویلي چې د طالبانو فعالیت د دوی لپاره ستونزې پیدا کړې دي. لسیمه نه د ازادي راډیو خبریال پرې رپورټ لري.
د هرات ولایت امنیت چارو قمندانۍ د امنیت امیر سمنول دلاور شاه دلاور په ټلیفون سره ازادي راډیو ته له چشت شریف ولسوالۍ څخه د طالبانو په وړاندې د عملیاتو د پیل خبر ورکړ. دلته د مخالفینو د ظلم، غلا او غدیو د کمولو او د ټاکنو لپاره د یوې امنیتي فضا د جوړولو په غرض موږ د ملي اردو په ملاتړ عملیات پیل کړل. تر دغه مهال لستنه وسله والا مخالفین قتل او یو شمېر ټپیان شوي دي. زموږ لوري ته زیان نه ده اوښتی، خو طالب ویان قاري محمد یوسف احمدي بیا په ټلیفوني پیغام سره د چشتي شریف جګړه کې د خپلو سړیو مړینه باندې تبصره ونه کړه، خو دولتي عسکرو ته د درې تنو د مړینې وویل. احمدی په همدغه پیام کې د هرات بادغیس ولایت ترمنځ لار کې د بندي سبزک د کوتل د تړلو ادعا د خپلو سړیو په لاس وکړله. که څه هم د هرات امنیتي مامورینو دا ادعا بې اساسه وبلله، مګر دلته ولسمشرۍ ته د نوماندو ډاکټر عبدالله عبدالله او میرویس یاسینی د تبلیغاتي دفتر مسؤلینو په ګډه خبري غونډه کې د سبزک سیمه کې د طالبانو د پراخه حضور شکایت وکړ. خو د هرات امنیتي مامورین که څه هم ځینې امنیتي ستونزې دلته مني، مګر وایي پولیس له منځه وړلو کې برلاسي دومره وسله وال هم دلته نشته چې د خلکو او دولت په وړاندې د ښکاره حضور ولري. د ولسمشرۍ د نوماندو دغو ولایتي مسؤلینو د ټاکنو د خپلواک کمیسیون ځینې مامورینو د کار د نیمګړتیا څخه هم سر وټکاوه. خو د ځواب لپاره یې د هرات د ټاکنیز دفتر مسؤل احمد ضیا له دې سره چې ازادۍ راډیو دفتر ته ور وبلله، مګر ځواب یې ونه وایه. www.azadiradio.com
دا ازادي رادیو خبرونه د اف ام په 100.5 صفه په کابل، جلال آباد، قندهار او مزار شریف کې په صفه ډول ووري. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې د حج او اوقاف وزارت او نور حکومتي اړوندو ادارو ورسره د لسو زرو حاجیانو د وړلو په برخه کې چې د خصوصي سکتور برخه ده په څرګند ډول خبرې نه دي کړي. حال دا چې د دې خونې د چارواکو په وینا دولت د شلو زرو حاجیانو د وړلو لپاره خپل چمتووالی پیل کړی دی. نور حال له کابله په دې رپورټ کې.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خوندي رئیس وایي چې دولت باید په راتلونکي اونۍ کې د خصوصي سکتور له لارې سعودي عربستان ته د لسو زرو حاجیانو د وړلو په اړه خپل دریځ څرګند کړي. محمد قربان حق جو چې د پنجشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبرې غونډې ته وینا کوله وویل چې د افغان دولت او سعودي عربستان ترمنځ د شوې موافقې له مخې له 150 افغان حاجیانو له ډلې څخه 10,000 به د خصوصي سکتور لخوا سعودي عربستان ته وړل کېږي. حق جو دا هم وویل چې شاوخوا دوه اونۍ مخکې د دې خونې او د حج او اوقافو د وزارت ترمنځ هم یو تړون لاسلیک شوی و، خود تر اوسه پورې کوم عملی ګام نه رپورت شوه.
وزارت محترم حج او اوقاف یک ماه قبل به عرب
د حج او اوقاف محترم وزارت یو مشمخ کې سعودي عربستان ته پلاوی واستولو او دوی د حق او حجانو د وړلو لپاره چې دولت پورې اړه لري خپل تیاری نیولې دي. دوی په مکه او مدینه کې د حجانو د وسیدو ویزو او نور ټول مسایل تنظیم کړي دي. د حق او لسو زرو حجانو برخلیک چې باید د خصوصي سکتور لخوا یوړل شي لا هم نه روښانه شوه. ازادي راډیو هڅه وکړه چې په دې اړه د حج او اوقاف د وزارت نظر هم واخلي، خو دغه وزارت چارواکي د خبرو لپاره حاضر نشول. سعودي عربستان ته د افغان حاجانو د وړلو بهر هر کال لستونزو سره ملوي او حاجان په سعودي عربستان کې د روی د اوسېدو او هوا ته په بیرته راتګ کې د خورا زیاتو ستونزو شکایت کوي. د همدغه ستونزو د تکرارېدو له امله تیر کال د ترانسپورت او هوایي چلند وزیر له خپلې دندې ګوښه کړی شو. کتونکي بیا وایي چې د دې ستونزو د زیږېدو اساسي علت په دولتي ادارو کې د فساد موجودیت دی.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
ستاسو د سیمو ځوانان په کومو مسابقو کې په سیالیو بوخت دي؟
د افغانستان سپورتي ستوري و پیژنې.
د سپورتي خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماسپخین په 2:30 بجو خپرېږي. د عام روغتیا وزارت وایي چې په افغانستان کې د خوګ د انفلونزا یو شمېر پیښې تثبیت شوې دي. دغه وزارت وایي دغه انفلونزا د خپرېدو لپاره مکمل چمتووالی لري، خو دا ویروس څنګه افغانستان ته داخل شو؟ فرشته جلالزه یې پاډر رپورت لري.
په افغانستان کې یو ځنې خوګ چې لشت لږ دوه میاشتې په قرنټین کې تیر کړې بل اخر آزاد شو. د کابل په ژوبن کې د یوازې خوګ چارواکو افغانستان ته د خوګ د انفلونزا د ویروس د سرایت د مخنیوي په خاطر قرنټین کړی و، خو دا څرګندېږي چې د انفلونزا په مخنیوي کې د اقدام چندان کار ورنه کړ. د افغانستان د عام روغتیا وزارت د سواین فلو د ویروس اچ یو ان یو د څوارلسو پیښو د ثبت خبر ورکوي. د روټر خبري اژانس په حواله د عام روغتیا وزارت چارواکي وایي چې د خوګ انفلونزا د بګرام په پوځي اډه کې د میشتو امریکایانو په منځ کې موندل شوی. د وزارت ویاند فرید رائد ویلی چې څوارلس واړه تر بشپړې تداوی وروسته خپلو وظیفو ته حاضر شوي دي. ښاغلی رائد زیاته کړې چې د بګرام شاوخوا ته په نږدې سیمو کې ټول روغتیایي کلینیکونه کتل شوي، څو معلومه کړي چې دا ویروس د بګرام له هوایي پوځي مرکز څخه بهر سرایت کړی او که نه. خو د ده په وینا تر اوسه د اچ یو ان یو د ویروس بله پیښه نه ده لیدل شوې. د روغتیا وزارت ویاند ویلي په افغانستان کې د سواین فلو یا د خوګ د انفلونزا د ویروس علایم اول وار تقریبا درې میاشتې مخکې په یوه بهرني وګړي کې ولیدل شول او هغه سړی بیرته خپل وطن ته ستون کړی شو. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې په ټول نړۍ کې لښت لږه واو یا زره کسان په دې ویروس اخته شوی دي، خو په اکثرو کې دا ویروس د شدت مرحلې ته تر رسیدو مخکې لمنځه تللی او تداوی شوی دي.
د دیار لسو اته اتیم کال انتخابات. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د رسنیو څنګه د اطلاعاتو او فرهنګ له وزارت څخه غوښتنه کړې چې د هغه اعلامیو ل خپرولو ډډه وکړي چې د رسنیو لخوا د راتلونکو انتخاباتو په پوښښ بد اغیزه کوي. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د اعلامیې په خپرولو سره بیا هغه سروې ناسمه بلل ده چې د انتخاباتي کمپاین پر مهال د رسنیو سرغړونې په ډاګه کوي. په دې اړه پام وکړئ زموږ د همکار رپورټ ته.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د رسنیو کمیسیون د اطلاعاتو او کلتور له وزارت څخه غوښتي تر څو داسې اعلامیه خپرې نه کړي چې د انتخاباتي کمپاینونو پوښښ په رسنیو کې ټکنۍ کوي. د اطلاعاتو او کلتور وزارت په یوه تازه خپره شوې اعلامیه کې ویلي دي چې د ځینو کورنیو او بهرنیو مؤسسو د ناسمو احصایو خپرول د انتخاباتو پروسه غیر شفاف او ناعادلانه ښیي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د رسنیو رئیس صدیق الله توحیدی د پنځشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل ځینې اورګانونه د انتخاباتو له کمیسیون سره په تفاهم دغه ډول سروې او احصایې ترسره کړي دي.
کمیسیون رسانه های کمیسیون مستقل انتخابات با یک کمپنی
دی وی د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د رسنیو څنګه له یوې نړیوالې کمپنی سره چې ښه کاري وړتیا لري په رسمي توګه قرارداد کړی، نو ځکه د اطلاعاتو او کلتور وزارت خبره شوې اعلامیه په جدي توګه رد وو او هیڅ کله کومې بهرنۍ مؤسسې د رسنیو په کمیسیون باندې فشار نه دی اچولی.
کمیسیون رسانه ها نبوده.
دوه مؤسسې چې د اطلاعاتو او کلتور د وزارت لخوا غیر قانوني بلل شوي تازه یوه سروې کړي او ویلي دي چې د انتخاباتي کمپاینونو په لړ کې د یو شمېر رسنیو سرغړونې د ډېرېدو په حال کې دي او د انتخاباتي مبارزو له پیل نه تر اوسه پورې ځینو رسنیو لسګونه تخته کړي دي. په دې سروې کې ویل شوي چې ځینې دولتي خپرونې او ملي راډیو تلویزیون د جمهوري ریاست په راتلونکو انتخاباتو کې د جمهوري حامد کرزي څخه ملاتړ کوي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د رسنیو د کمیسیون رئیس هم دې مسالې ته ګوته نیولې ده. خو د باختر آژانس رئیس زیابومیا چې د اطلاعاتو او کلتور د وزارت په استازیتوب خبري کولې وویل چې دولتي رسنۍ د ټولو کاندیدانو خبرونه په متوازن ډول خپروي. د سرګند کړه چې د ناسمو احصایو خپرول په خلکو او د انتخاباتو په بهیر بد او منفي اغیزه کوي.
کوم مثبت انګیرنه په دې کې نشته. مطلقا خلک غواړي چې منفي نگرۍ ته توق کاندي، ملت ته او منفي ذهنیت ورکاندي. د انتخاباتو په اړه باندې، د انتخاباتو د شفاف د پروسې په اړه باندې، او همدارز د رسنیو د شفاف فعالیت، د انتخاباتو د پوښښ په ارتباط باندې.
د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور وزارت ویلي دي چې د دې ډول احصایو خپرول ښایي د افغانستان د انتخاباتو په وړاندې یوه لویه دسیسه وي. د افغانستان د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو د کاندیدانو انتخاباتي مبارزې د کورنیو رسنیو لخوا تر ښه پوښښ لاندې نیول کیږي او نړیوالې رسنۍ هم په دې برخه کې مهمې لیکنې او تبصرې خپروي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د رسنیو کمیسیون له ټولو دولتي او غیر دولتي رسنیو څخه غوښتي چې ټولو کاندیدانو ته یو شانته زمینه مساعده کړي او د ژورنالیزم له اصولو سره سمې خپرونې وکړي.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اورئ. د اسوسییټډ پریس آژانس په حواله په اروپا کې د متحده ایالاتو یو پخوانی لوړ رتبه قومندان جنرال جان کراډک اټکل کړی چې جمهور رئیس حامد کرزی به روان انتخابات په اسانۍ وګټي، خو خبرداری ورکړی چې که ښه رهبري ونه کړي افغانان به ډېر ژر پر ده او د ده پر امریکایي ملاتړ کوونکو باور له لاسه ورکړي. د اسوسییټډ پریس آژانس همداراز وایي د امریکا د ډیموکرات ګوند یو غړي د افغانستان په انتخاباتو کې د یو شمېر کاندیدانو په اړه څرګندونې کړې دي. د دې موضوع جزئیات له فرشتي جلال څخه اورو.
جنرال کراډک ویلي افغانان د جمهور رئیس حامد کرزی له حکومت سره ژورې ستونزې لري. د امریکایي جنرال چې په افغانستان کې د ناټو د قواو د فعالیتونو څارنه کوله په روانه میاشت کې له دندې لیرې سو او په څو ورځو کې تقاعد کوي. د اسوسییټډ پریس آژانس ته ویلي په افغانستان کې فساد حکم فرما دی او جمهور رئیس کرزی باید دا ثابت کړي چې خلکو ته ابتدایي خدمات رسولای شي. د زیاته کړي تر انتخاباتو وروسته شپږ میاشتې به د ښاغلي کرزی او د افغانستان د خلکو لپاره ډېری حساسي او ټاکونکي وي، ځکه خلک به دې ته ګوري چې جمهور رئیس څه ډول سهولتونه ورته برابروي. جنرال جان کراډک د چهارشنبه په ورځ په واشنگټن کې د نیکسن په مرکز کې ویلي د زیربنایي تاسیساتو له جوړولو او خلکو ته د شو ټولنیزو ابتدایي خدماتو له مهیا کولو پرته به د جمهور رئیس حامد کرزی او د هغه د امریکایي ملاتړ کوونکو پر لمن داغ ولګیږي. د اسوسییټډ پریس ویلي په صادقانه توګه وایم، له دې ویر لرم چې په ټولو سطحو کې به خلک له حکومت څخه لرې سي، او هغه وخت به موږ امریکایانو ته د افغانستان ولس له جمهور رئیس کرزي د دوامدار حمایت په خاطر د ستونزې د منشا په سترګو ګوري. په همدې حال کې د اسوسیټډ پرس په حواله د امریکا د ډیموکرات ګوند یو ستراتیژي جوړونکي جیمس کارول چې له بل کلنټن سره یې د جمهوري ریاست مقام ته په رسیدو کې مرسته کړې وه ویلي، د جمهور رئیس حامد کرزي په وړاندې د مالیې له پخواني وزیر اشرف غنی احمدزي سره د هغه په انتخاباتي مبارزه کې مرسته کوي. ښاغلي کارول ویلي د دې لپاره چې افغانان د اګست میاشتې په انتخاباتو کې د ښه انتخاب موقع ولري، د اشرف غنی احمدزي د انتخاباتي مبارزې له ډلې سره یو ځای سوی دی. د امریکایي کارپول اسوسییټډ پرس اژانس سره په مرکه کې ویلي، د افغانستان انتخابات شای په نړۍ کې تر ټولو مهم انتخابات وي، او دا زما د ژوند تر ټولو په زړه پورې پروژه ده چې کار مې ورباندې پیل کړی دی. د جمهور رئیس باراک اوباما حکومت په وار وار ویلي دي چې د افغانستان په انتخاباتو کې د هیڅ و کاندید څخه ملاتړ نه کوي، او ښاغلي کارول ویلي چې د یو عادي فرد په توګه د اشرف غنی احمدزي د انتخاباتي مبارزې څخه ملاتړ کړی. د اشرف غنی احمدزي په انتخاباتي کمپاین کې د امریکا د ډیموکرات ګوند داسې غړي برخه اخیستل چې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر هیلری کلندن او د افغانستان پاکستان لپاره د امریکا له خاص استازي ریچارډ هولبروک سره ډېرې نږدې اړیکې لري، شاید په دې موضوع کې د امریکا د دریځ په اړه یو لړ سوالونه پیدا کړي. اسوسییټډ پرس لیکي سره لدی چې نړیواله ټولنه او افغاني ټولنه د جمهور رئیس حامد کرزي پر کار او اداره جدي انتقادونه لري، خو ښاغلی کرزي په انتخاباتي مبارزو کې تر نورو ټولو کاندیدانو مخکې دی. خو ښاغلی کارول وایي د یو مشر په توګه افغانان په ښاغلی کرزي لږ باور لري. زموږ وظیفه دا ده چې د افغانستان خلکو ته اعلان کړو چې د پوړاندې یو بدیل شته. په دې اړه د جمهور رئیس حامد کرزي ویاند همایون حمیدزاده د سیشن به پورس په یو مطبوعاتي کانفرنس کې ویل، راسي دا تصمیم د افغانستان خلکو ته پریږدو چې د خارجيانو د مداخله پرته د افغانانو مشورې مني، او که غواړي چې بهرنیان مشته مشورې را.
تازه خبرونه ورستی راپورونه او خپل عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ www.azadiradio.com.
اوس هم د گاونډي هیواد ایران د روانو حالاتو په اړه ریپورت راخلو. سلګل ایران دغه هیواد د مقاماتو د تهران د والي له غواخونو سره سره بیا هم پروند د تهران سلوکون تر وتل او د ایرانی محصولینو د ادراس لسمه کلی زیول مانسله، او یو ځل به د روسي انتخاباتو د نتایجو خلاف شوارونه ورکړل. په ځینو اروپایي هیوادونو او امریکا کې هم په دې مناسبت مظاهرې شوې دي. په دې اړه د ازادي رادیو د خبر مرکزي څنګه ریپورت خپور کړی چې سلطان محمد سرور وړاندې کوي.
پرون په تهران کې د سلګونو مظاهرچیانو او د پولیسو ترمنز د نښتو ریپورټونه خپاره شول. مظاهرچیانو د الله اکبر او مل دیوی دیکتاتور ناری وهلی. پولیسو په مظاهرچیانو د برقی ډنډو گزارونه وکړل او د اوښکې بیوونکي ګاز په وسیله دوی تیت کړل. نښتې هغه مهال رامنځته شوې چې مظاهرچیانو د محصلینو د اعتراض د لسمې کالیزې د لمانځنې لپاره د تهران د پوهنتون لوري ته مخه کړه. لاسکالا پخوا د تهران د پوهنتون د لیلی محصلینو هغه مهال د وی ورځپاڼې پر تړلو اعتراض کړی و چې د دولتي مامورانو لخوا سخت ووهل شول. په پرونی مظاهره کې ځینو مظاهرچیانو د دې لپاره چې پولیسي ونه پیژني مخونه پټ کړي وو. یو مظاهره کوونکی چې د اوښکو بیوونکو غازونو له عمله ټوخېده، د ازادي راډیو فارسي څنګه راډیو فردا ته وویل چې خلک یو بل تشویقوي چې ونه تښتي او خپل سوله ایز لارون ته دوام ورکړي. ریپورټونو وویل چې په تهران کې دیولی عصر د میدان لوري ته په لارو کوڅو کې ګڼ شمیر پولیسان او د بسیج عسکر ځای پر ځای شوي وو. د تهران د ښار دغه برخه په تیرو ورځو کې د وروستیو انتخاباتو پر نتایجو د سختو او ګڼو اعتراضي مظاهرو ډګر وو. یوې مظاهره کوونکي راډیو فردا ته وویل چې هغې پولیس ولیدل چې دیولی عصر د میدان لور ته روان مظاهرچیان یې وهل ټکول. خلک آرام وو خو پولیسو پرې برید وکړ. خلک ووهل شول او اوبه پرې وپاشل شوې، خو دوی بیا هم دا شعارونه ورکول او ویل چې پولیسانو زموږ ملاتړ وکړئ. دا د نړۍ له ټولو ښه خلک دي، دوی دومره څه نه غواړي، نو ولې له دوی سره داشان چلند کیږي؟ دغه مظاهرې د تهران والی مرتضی تمدن له ګواښونو سره سره بیا هم وشوې. نوموړي پرون سهار ویلي وو چې د محصلینو د اعتراضونو د کلیزې د لمانځلو او یا د وروستیو انتخاباتو پر نتایجو د مظاهرو هر ډول کوشش او هڅه به د پولیسو لخوا وځپل شي. یو مظاهره کوونکی فردا راډیو ته وویل چې دای د پولیسو له زور زیاتی ویری کی خود ځکه په مظاهره کې د ګډون فیصله وکړه چې د انتخاباتو پر نتایجو د اعتراضي مظاهرو دوام ضروری دی. پرونی مظاهره په تیرو وروستیو یولسو ورځو کې په تهران کې له ټولو لویه څرګنده مظاهره وه. د تیرې میاشتې له انتخاباتو وروسته چې په نتیجه کې جمهور رئیس احمد نژاد بریالی اعلان شو، سلګونو زرو خلکو په تهران او د ایران په نورو لویو ښارونو کې پراخې مظاهرې وکړې، خو دغه مظاهرې د دولت له سخت غبرګون سره مخامخ شوې. رسمي ارقام وایي په دغه اخوډب کې شاوخوا شل کسان مړه شوي، خو د بشري حقوقو مؤسسې وایي تر 30 کسان مړه شوي دي. حکومت شاوخوا زر کسان مظاهره چان ونیول چې ځینې بیرته خوشي شوي.
تاسو زمون غاګله ازادي رادیو اورې د خبرونه په پاتې برخه کې درته دوونس پروګرامونه ژوند په لمبو کې او د غراس د ونی انتخاب اونس پروګرام لرو، خو تر هغه مخکې یو ریپورت راخلو. د پکندار کې د یو جامع جمعه د جوړولو کار پیلېږي. د جمعه د جوړولو کار د طالبانو د واکمنۍ په محل پیل شوی، خو د هغوی د واکمنۍ تر نسکورېدو وروسته کار په ټپه درېدلی دی. اوس د کندهار خاروال وایي چې دغه جمعه د جوړولو کار بیا لیگی. زمون خبریال له خاروال سره مرکه کړی دی چې په ګډه به وورو.
سغلی غلام حیدر حمیدی ویل کیږي چې د عمر پر جامعه به تاسې کار شروع کړي. کراته وایي چې دغه کار به کله شروع سي او شاید مالی لګښت وژا ورکړي ده.
بسم الله الرحمن الرحیم. واقعا هم د کندهار کې د عمر جامع چې د طالبان کرامو په وخت کې خښته شور سوی ده او اول منزل یې پوښل سوی دی، څه کارونه سوي دي او په ټپه ولاړ و. دا د ټولو کندهاریانو ارمان و چې دا مسجد کار بیرته پیل سي. ما هم نه دا چې د شوالۍ په وخت کې تقریبا 6 کاله پخوا مې رئیس صاحب جمهور ته به مې ویل چې دا کار باید جوړ سي. اسلام یوازې د بن لادن و د ملا محمد عمر نه و چې دوی ولاړل، نو اسلام لاړی. افغانستان اسلامي ملک دی، اسلامي ملک بی دا مسجد باید جوړ سي. هلې ځلې مې خصوصا په دا 2 کاله په شوالۍ په وخت کې وکړلې. څو د دوبۍ څخه یو څو ورنه راغلل، هغوی دلچسپي ښکاره کړه چې دا کار به کوي. خو په ځینې سیاسي ملحوظاتو باندې په کابل کې دا کار ځنډېدلی و چې بېخي نږدې و چې شروع سوی وای. بیا مو هلې ځلې وکړل چې بالاخره رئیس جمهور راته وویل چې دا کار نور موږ خارجیانو ته باید سترګې په لار نه یو، په خپله باید افغانان دا کار وکړي. نو د څه پیسو امر حکم د ورکوي چې باید ورکړل سي. 15 لکه ډالره دوی راکړل او دغه په دې خاطر چې ډېر لږ مبلغ و موږ چې اورېدلی و 15 میلیونه ډالر به و. خو ما نو کې کم دلی می وکړل، ما ورته مال د پیسې ډېر لږ ولا پیسې در پیدا کوو، تاسو پیدا کړئ کار وکړئ، مطلب چې کار شروع شي. بل اخر از ولاړم د شارسازی وزارت، هغه قراردادونه او اسناد او نقشې او پلانونه چې موجود و پیدا وکړل، حسابونه مو پیدا کړل. بل اخر پس د 15 سفر وسخه یو انجنیری ټیم راوسی د جامع د وسنی تعمیر د لیدل لپاره او د آینده تعمیر د لپاره. بیا مو سرویران راوسل. سو بل اخر معلومه شول چې تعمیر 10 میلیون ډالر غواړي. ابر اور چې موږ فکر کاوه چې 15 میلیون ډالر به هغه ډیر ابتدایي نه او نه کیسو او د لاس پندرس کال اخته حساب.
سروس یو کدی د نقشې په اړه کې راتوي چې دا به څنګه یو نقشې جماعت یا جامع به
تاسو به وګورئ. اوس موږ د لوی لوی اکسونو مخکې دي د پلان څخه د نماچې د نور پلانونه چې دي. یو ډیر لوی مسجد دی، په یو وخت کې تقریبا 3.5 نفر د نماز گزاران په شکل لمونځ کولای شي. څلور ډیر غټ منارې چې اره منارې 55 متره لوړه ده، دالري درې پوړه دي، نور ټول ملکاتو دالري.
دغه جامع د جوړېدو کار به څومره وخت په بر کې ونیسي؟
شاید یو تر یو نیم کال پورې په بار کې ونیسي. خو ډېر غټ کار دی، د مالی توان په اندازه باندې موږ کار کوو. خو ان شاء الله د مسجد ایسا په یو کال په جریان کې ان شاء الله نشي.
مخکې داسې ویل کېدو چې کېدای شي عربي ممالک د دوه جوړېدو ته اوږه ورکړي. اوس خو ستاسو له خبرو داسې معلومه سوله چې دا کار د افغانستان دولت په غاړه اخیستی ده. همداسې ده؟
بله. یو ښه زیری بل دا دی چې موږ په 13 هفته کې د کندهار جرات ماب والی صاحب سره یو چا وعده کړې وه. موږ لاړلو د دوبۍ یو الرسپا صاحب مرسب و، هغه عین خبره ته وکړه چې ماته د دوبۍ شهر ظافر کړې وه چې د عمر په جامع باندې موږ کار نه کوو او هغه په یو لحاظ باندې ماتله سوی دی. خو دوی یو بل لوی مسجد ترجې چې په یو وخت کې به 6-6.5 زره مسلمان ورونه هلته لمونځ ادا کولای شي، هغه ول موږ ته مځکه راکړې، موږ یې جوړو. تو بالاخره موږ دې فیصلې ته ورسو شلو چې په عینو مینه کې موږ د امزکه ورکو محمود کرزی د افکو کمپنی مشر هم په دې خانی سو په دې خوشاله سو ځکه چې شار مخ پر شرق طرف ته پراخیږي نو دا به ان شاء الله تعالی په هغه ساحه کې په کندهار کې بل لوی مسجد چې دا کارم ان شاء الله شاید په دوه میاشتو جریان کې پیل شي.
په قندهار ولایت کې یو لوی جامع جماعت جوړیږي په دې اړه مو د قندهار له خاروال سره مرکه واورېده. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د لومړي ځل لپاره د کابل ښار د مختلفو دندو کارکوونکو ته د چاپیریال ساتنې او روزنیز پروګرام پیل کړ. په دې روزنیز پروګرام کې د کابل ښار لسګونو قصابانو، نانوایانو، د میوو او سبزیو خرڅونکو او همدارنګه د نورو تولیدي موادو کارکوونکو ګډون کړی. د پروګرام په غونډه کې د روغتیا وزارت پر مسؤلینو سربیره د اطلاعات او فرهنګ وزارت، د کابل ښاروالۍ، د چاپیریال ساتنې د ادارې او د نړۍ د روغتیايي سازمان استازي حاضر وو. په غونډه کې له ټولو کارکوونکو څخه وغوښتل شول چې هر یو دې د خپلو فعالیتونو په وخت کې چاپیریال له ککړتیا وساتي. حاضرو کارکوونکو ژمنه وکړه چې د چاپیریال په ساتنې کې به هڅه وکړي. تفصیل له کابل په دې رپورټ کې.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي دوی هڅې پیل کړې دي چې له هرې ممکنې وسیلې څخه ګټه واخلي او د کابل او نورو ښارونو چاپیریال خوندي وساتي. د همدې مقصد لپاره د پنجشنبې په ورځ د عامې روغتیا په وزارت کې د کابل ښار مختلفو کسبګرو ته یو روزنیز پروګرام ترتیب شوی و. په غونډه کې پر دې تاکید وشو چې هر کارکوونکی باید د خپلو ورځنیو فعالیتونو پر مهال هڅه وکړي چې چاپیریال، اوبه، هوا او خواړه ککړ نه کړي. د افغانستان د عامې روغتیا وزیر ډاکټر سید محمد امین فاطمی چې حاضرینو ته د چاپیریال د خوندي ساتلو ساده او علمی لارې تشریح کولې په خپلو خبرو کې وویل:
کشور عزیز ما از خاطر آلودگی تنها هوا
د هوا د ککړتیا له امله یوازې په کابل شهر کې هر کال 3000 شپته تنمري او همدارنګه کابو 5000 ماشومان مو د ناول اوبو د کارول له امله مري. کوم خپل چاپیریال یعنی کور، کوڅه، اوبه، هوا او خواړه پاکو ساتو، اتیافي ساده له ناروغي څخه ژغورل کیږو.
دا لومړی ځل دی چې د عامې روغتیا د وزارت لخوا د کابل ښار مختلفو کسبګرو ته داسې یو روزنیز پروګرام جوړیږي. د عامې روغتیا وزارت وایي چې د کابل په ښار کې د زیاتو خلکو اوسېدل، اقتصادي کمزوري، ناپوهي، د تولیدي او غیر تولیدي کارونو زیاتوالی او د خلکو بې احتیاطي د دې سبب شوی چې چاپیریال ککړ او خلک په خطرناکو ناروغیو اخته شي. د کابل ښار د مختلفو کسبګرو د اتحادیو رئیس حسن صفایی وویل کسبګر د خپلو کارونو لپاره مناسب ځایونه، برېښنا او اوبه نه لري او دغه نیمګړتیاو هم د چاپیریال ککړېدو ته زمینه برابرې کړې دي. د سره لدې چې دغه نیمګړتیاو د پوره کولو لپاره د دولت مرسته وغوښتله، وی ویل چې دوی به وروسته لدې د چاپیریال په ساتنه کې زیاتې هڅې وکړي. د وویل
نمایندای تقریبا 53 صرف در همین جا حضور دارد.
د مختلفو دندو د کارکوونکو د کابو 350 اتحادیو استازي دلته راټول سوي. موږ نه یوازې ستاسو له پروګرامونو سره بلد سو، بلکې ژمنه کوو چې د خپل چاپیریال په ساتنه کې د روغتیا وزارت او د چاپیریال ساتنې ادارې سره مرسته وکړو.
سره له دې چې د عامې روغتیا وزارت او د چاپیریال ساتنې اداره هڅه کوي چې د چاپیریال ساتنو ته خپل تدابیر زیات کړي، خو د کابل او نورو ښارونو خلک شکایت کوي او وایي چې دولت د دې ستونزې اوارې ته لازم پروګرامونه نه دي ترتیب کړي او که ترتیب کړي هم دي نو عملي شوي نه دي. دوی غواړي چې د دولت مربوط ارګانونه دغه چارې ته پرسونل زیات او د قوانینو پلي کېدل جدي کړي.
دا د ازادي راډیو دا ژوند پلمبو کې او ادونه انتخاب 219 پروګرامونه درته لرو، خو دا دواړه پروګرامونه لوې سندري ورسته.
جګړه ځپلو سیمو کې صنعت په څه حالت کې دی؟
هیڅ نوې کارخانه ته د گزاري سوی نه دی.
د کارونو لپاره هیڅ لومړیتوبونه ونه ټاکلی شول.
هغوی نه غواړي چې په اغېزې کې پانګونه وکړي.
د ژوند په لمبو کې راډیوي لړۍ په دې پروګرام کې پر همدې موضوع خبرې کیږي. سره له دې چې حکومتي چارواکي وایي هر کال افغانستان شاوخوا د 6 میلیارد ډالرو په ارزښت د ضرورت وړ شیان له نورو هیوادونو رانیسي او دا د واردات په برخه کې یو لوی پرمختګ دی، خو ځینې کسان بیا وایي مصرفي اقتصاد او ناامنیو د افغانستان کورنۍ صنعت او اقتصاد سخت زیانمن کړی دی. تر ډیره ناکرارۍ د افغانستان د اقتصاد وزیر وحید الله شهرانی وایي د نورو کلونو په نسبت د افغانستان صادرات زیات سوي او اقتصاد تر یوه حده وده کړې ده.
هر سال ما میبینیم که وضعیت صادرات با تمام چالش
په افغانستان کې له اوسنۍ ستونزو سره سره هر کال زموږ صادرات ښه کیږي او په دې برخه کې ستونزې کمیږي.
کاوش پیدا میکنه؟
خو ټول خلک د صنعت په برخه کې د پرمختګ خبره نه مني. دوی وایي په دې برخه کې یوازې په ځینو محدود سیمو کې څه پرمختګ سوی دی او زیاته ګټه هم یوې خاصې کړي چې د افغانستان له روان بحران څخه په استفادې د ګټې وټې لپاره ښه زمینه برابره سوې. خلک وایي په جګړه ځپلو سیمو کې صنعت تر پخوا لا زیانمن سوی او د ویجاړې په حال کې دی. د ننګرهار یو قومي مشر عبدالرحیم دغه خبره کوي.
د افغانستان نامنه د خلکو په اقتصاد باندې ډیره غټه اغیزه کړې ده. خلک یې د ډېر زیات ناورین سره مخامخ کړي دي، حتی د لوږې او د تندې سره مخامخ کړي دي. تر څو پورې د چا پانګه مسکونه نه وي، د هغې حفاظت نه شي، د چا وجود حفاظت کې نه وي، د چا مال په حفاظت کې نه وي، هغوی نه غواړي چې په اغیزه کې پانګونه وکړي.
د افغانستان خپل کورنۍ صنعت لکه غالۍ د پاکستاني او ایراني غالیو په نامه نورو هیوادونو ته صادرېدل د افغانستان د کورنۍ تولیداتو کمیدل هغه ستونزې ګڼل کیږي چې زیاته پانګه یې له افغانستان څخه بهر ته انتقال کړي او په افغانستان کې د اقتصادي پرمختګ دایمي هیله کمه کړې ده. حاجی فضل حق مشکانی په جنوبي ولایتونو کې د صنعتکارانو د ټولنې مرستیال دی. نوموړی وایي له 5 کلونو راهیسې د صنعت په برخه کې د پام وړ کار نه دی سوی.
د 1903 کال را ودې خواته هیڅ نوې کارخانه ته ادب گزاري سوی نه دی، هیڅ جواز د ایسات خد نه دی اخیستل سوی الا استثناءات موجود دي. دغه یو سلو اته فابریکې موږ د صنعتي پارک په کندهار کې لرو چې د 1909 کال راهیسي در 1903 در نیمایي پورې بنیاد گزاري سول، بنسټ کېښودل شو. څلور څلوېښت فابریکې د دولت دخوا 100% تضمین وسو.
شغل مشکانی وویل په دې وروستیو کې نږدې 80 فابریکې یوازې په کندهار کې تړل سوي چې نوموړی وایي لویه وجه یې ناامني او د برېښنا نشتوالی و. مشکانی دغه راز وویل د اداري فساد شتوالی هم د زیاتو فابریکو فعالیتونه شنډ کړل. د مشکانی تر څرګندونو وروسته د دوو نورو کسانو خبرې هم اوري.
سرمایه گزاران یا پانګوال نه غواړي پانګه واچي یا قب نشینی وکړي، هغه اکثر عوامل د دولت څخه راپېښ دي.
د امنیت لبانی نه په ګټه اخیستو سره حکومتي چارواکي هم غواړي سي هغه کسان چې هلته کار کوي یا کار کولو غواړي دي خپله ونډه واخلي. حتمن یې په صنعت باندې ډېر بد اغېز کړی ده.
چار تجارت شروع کې فابریکه راوړي پر نیمه لارې چې چور کې دولت نه د هغو پر سر لاس نیسي، نه د هغو امنیت نیسي. چار خو هم امنیت ځان ته غواړي چې زما امنیت ونیسو زه به وطن ته یو فابریکه راوړم. چې فابریکه را نه وړي ټوله به بېکار وي.
په افغانستان کې د امریکا سفیر کارل آیکنبیری وایي تیر کال دوی د افغانستان د بیارغونې په مخه د 1 میلیارد ډالرو په ارزښت تړونونه له افغاني شرکتونو سره لاسلیک کړي دي، خو پر دغو خصوصي شرکتونو هم انتقاد کیږي چې ټول سیمو ته یې په متوازن ډول کار نه دی کړی او په دې برخه کې یوه پراخه مافیا فعالیت لري. د هلمند یو اوسیدونکی وایي هلته زیات شتمن خلک شته چې اکثره یې کولی سي له سیمه ایزو امکاناتو په استفادې په دې ولایت کې زیات کارځایونه او فابریکې جوړې کړي. نوموړي وایي د دې ولایت شتمن خلک چې د سیمې له شرایطو سره جوړ جاړی هم کولی سي خپلې پیسې پر سمه لار نه لګوي.
د هلمند په ولایت کې زموږ اکثره وطنوال پیسې لري. دا پیسې په درست ډول یې باندې نه دي استعمال کړي چې هم د خپل اقتصاد د لوړتیا لپاره کار کړی وي، هم د ټولنې د اقتصاد لپاره او هم د وزګار خلکو د کار پیدا کولو لپاره کار کړی وي.
د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد سید مسعود وای د اوسنی دولت په لومړی درې کلونو کې د بهرنی پانګونې اقتصادي او صنعتي ودې لپاره زمینه برابره وه. هغه وخت زیات پرمختګ هم وسو. د نوموړي په وینا تر هغه وروسته کلونو کې اقتصاد او صنعت د زوال خواته مخه کړه.
د پنګونې په برخه کې ناسم سیاستونه غوره شول. د کورنی صنعت او اقتصاد ملاتړ ونه شو او بهرني صادرات خورا زیات شول. د کار د افغانستان خپل صنعت او اقتصاد له خاورو سره خاورې کړ چې په پنګونو کې هم ناسمې لارې غوره شوې.
لیکوال او څېړونکی حبیب الله رفیع وایي د اوسني دولت یوه ستونزه د یوې شفافې تګلارې او پروګرام نشتوالی دی. دی وایي په پخوانیو دورو کې په لنډو مودو کې زیات کارونه کېدل او د افغاني صنعت ودې ته زمینه برابره سوې وه.
د داود خان پروګرامونه ټول په همدې اساس و. مثلا په د خپل صدارت په دوره کې دوه پنځه کلن پلانونه جوړ کړي وو. په لومړي پلان کې هغه پروژې چې باید د خلکو د نړۍ په قرضونو باید ترسره شوي وای، هغه د پلان په پای کې دې هته رسېدلی چې په خپله د مغو ترلاسه شویو پیسو یعنی د په خپلو پښو ودرېدلې. اوسني چارواکي د لومړۍ ورځې نه په مصلحتونو راغلي. د کارونو لپاره هیڅ لومړیتوبونه ونه ټاکلی شول. د کارونو لپاره یې پروګرام جوړ نه کړی شو. په حکومت کې د تخصص او مسلک موضوع ته توجه ونه شوه. په دې اساس د یو ټاکلي اقتصاد خښته کېنښودل شوه.
د کندهار د سوداګرۍ او صنایعو خونې مرستیال فرید الله حبیب وایي په اداره کې ځینې نیمګړتیاو او د سالمې همغږۍ نشتوالی د دې چارې له خنډ او ځنډ سره مخ کړي دي.
اوتاک تجارت د سوداګرو د پرپښو درولو په خاطر خصوصا په صادراتي بخش کې د کندهار د پیداوار د ښه بازاریابۍ دپاره خاصې هلې ځلې په نظر کې درلودې. حتی زموږ داسې یو پلان و چې د بعضې خارجي موسساتو د مسؤلینو سره هم موږ دا موضوع شریکه کړې وه چې په آینده کلو کې موږ باید حتی پر آسیا باندې قناعت ونه کړو، اروپا بازارو مارکیټونکو ته مخ وکړو. موږ و چارواکو ته مرکزي مشرانو او ته دا موضوع وړاندیز وکړي چې د صادراتي بخش سوداګرو د تشویق په خاطر او د سہولت رامنځته کېدو په خاطر باندې ځینې سہولتونه رامنځته چې بدبختانه دا په دولتي بخشو کې منفي اثرات وشول. زموږ زمینداران انحصار سوي دي د پاکستاني تجارانو لخوا څخه. دوی ته مخکې تر مخکې پیسې د سلام په شکل ورکول کیږي. دا شی ځي پاکستان ته چې دوی بیا پر خپل نامه باندې نور بهرني وعدو ته عرضه کوي.
د هلمند ولایتي شورا مرستیال قربان علي اورزګانی وای دوی ملي سوداګر او پانګوال هڅولي چې په دې سیمه کې پانګونه وکړي او صنعت ته وده ورکړي. خو نوموړي وای د ډاډ فضا نسته ځکه نه څوک پانګونې ته زړه نشه کوي.
موږ په مختلفو مراحلو کې د هلمند د ملي تجارو سره خبرې کړې دي. دوی یو اطمینان غواړي چې هغه په امنیتي ارګانو په دولت پورې مربوط کیږي.
خو عام خلک څه غوښتنه لري؟
شخصی شرکتونه جوړ کړي، د غریب خلکو ته کار پیدا کړي، نورې فابریکې جوړې کړي لکه چپلقو فابریکه یا د غوړیو فابریکه. دې کې ډېر خلک په کار اخته کیږي.
زه نور احمد د هلمند ولایت لشکرا اوسیدونکی یم. خلک وکولی شي چې غټې او ډېرې پراخه کارخانې او لشکرا ته هلمند ولایت ته راوړي او باقي ډېر خلک په کار اخته کړي.
زیات خلک په دې باور دي چې اقتصادي او ټولنیز پرمختګ په پوهه راځي. آیا د افغانستان په جګړه ځپلو سیمو کې د پوهنې له حالته خبر یاست؟ په روان پروګرام کې د جګړه ځپلو سیمو د شیزنس د کوونکو ستونزې څېړو.
د اونۍ انتخاب د اونۍ خبر جوړونکو څېره د خنجر په نامه پوځي عملیات په هلمند ولایت کې روان دي. په دې عملیاتو کې زرګونه امریکایي عسکر له بریتانوي او افغان ځواکونو سره په ګډه برخه لري. د دې عملیاتو هدف د هغو سیمو نیول، افغان ځواکونو ته سپارل او هلته د هډو جوړول خودل شوي چې له ډېرې مودې راهیسې د طالبانو په واک کې دي. دا دا ونه د ازادي رادیو ټاپ خبر وو. ازادي رادیو لسیمی تازه خبرونه وړاندې کړل، له مسولینو سره خبري وکړي او د سیاسي کتونکو نظرونه یې وغوښتل. کورنیو او بهرنیو رسنیو هم د یادو شوو عملیاتو په اړه تبصرې خبرې کړې وې. په سونو امریکایي پوځي موټرونه د چنګاخ یا سرطان په یولسمه یعنی د تیرې اونۍ د پنجشنبې په شپه په هلمند ولایت کې د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو ته ننوتل. د عملیات د ویتنام تر جګړې وروسته د امریکایي پلی سمندري ځواکونو تر ټولو لوی عملیات بلل کیږي. شاوخوا 4000 امریکایي سمندري ځواکونه له 650 افغان پولیسو او عسکرو سره د خنجر په نوم عملیات د شپې په یوه بجه پیل کړل. راپورونو کې راغلي و چې د دې پوځي ماموریت هدف دا دی څو په دې سیمه کې چې د 8000 څخه د ډیرو برتانوي عسکرو لشتوالي سره پکې ناامني د امنیت راولي. کله چې سهار وختي امریکایي عسکر د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو ته ننوتل، نو ډیر آرام وو. دوی ماشې ته لاس نه کړ او ویلي چې غواړي له خلکو سره خبرې وکړي او نه غواړي ملکیانو ته کوم زیان ورسیږي. د لمانځه مهال د هلمند اوسیدونکو امریکایي عسکرو ته کتل چې په پولو ناست وو او یو شمیر خلک نږدې ورتلل او ورسره خبرې یې کولې. د هلمند ناوی ولسوالۍ یو اوسیدونکي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
مخکې روان دی، د ولسوالۍ د پاسه روان دی، مخکې بازار باندې بس جنگ دی سره خبرې کوي. جنگ دی سره خبرې امریکایان چا ته تقریبا نور کې نیټو خلاص کړی، نه د چا کورو ته ورغلي دي، نه تیارو پر کوم ځای باندې بمبار کړی دی. هغه ځای چې دوی شپه کړي، هغه تیر شپه چې دوی هغه ځای شپه کړل، هلته طالبان ورته ناست وو. خلک د بیا څخه وطن خو بېرته خلک ولاړ خپل کورو ته، دوی د هغه ځای څخه ووتله.
خو یو شمیر نورو بیا ویل چې امریکایي ټانکونه لکه وحشي حیوانات د دوی په کروندو ورسم شوي وو.
ټانکان ډېر راځي، ځینې مې د خپل په سترګو نږدې دي چې تر اویا او تر اتیا ټانکان راځي. عمومي دا سړک د کور مخ هم دلته تېرېږي، ورا تېرېږي، چې د خلکو په مځکو کې داسې تېرېږي چې ورنه لښتې ته ګوري نه، پر درختو باندې داسې تېرېږي چې درختې د دې خبره د بختار کم تېرېږي. دې پر وخت روان دي، خو طالبانو نه جګړه ورسره کړې. دا لومړی ځل دی چې موږ داسې قوت وینو او داسې الوتکې وینو. رقم رقم ډول ډول الوتکې دي چې هوایي او زمیني هم د ښکته خوا امریکایان دي چې ډول ډول ټانګونه دي. موږ تر اوسه داسې ټانګونه ورځ موټرې نه وو لیدلي.
له هلمند څخه د ازادۍ راډیو خبریال د اونۍ وویل داسې ښکاري چې امریکایي او برتانوي ځواکونو د چرنیزو عملیاتو لپاره د هلمند ولسوالۍ سره ویشلې دي. د مرکزي هلمند په شمول شمالي هلمند، ګرشک، سپین مسجد او باباجي کې ډیر برتانوي عسکر دي او په جنوبي هلمند ناوي او خانشین کې بیا ډیر امریکایي عسکر لیدل کیږي. که څه هم چې دا اونۍ په ځینو سیمو کې طالبانو ادعا کوله چې امریکایي او افغان ځواکونو ته یې تلفات اړولي، خو د هلمند مسؤلینو ویل چې په ناوي کې یوازې پر یوې امنیتي پوستې ډزې شوې وې او چا ته زیان نه و رسېدلی. دا اونۍ امریکایي عسکرو په ناوي کې د یو ملکي کس د وژلو خبر ورکړ، خو سره له دې هم یو شمیر خلک له ویرې خپل کورونه پرېږدي. امریکایي ځواکونو د خپلو عملیاتو په درېیمه ورځ وویل هېڅ ځای د طالبانو درک ورته نه لګېږي. دوی بې له دې چې ډزې وکړي خپل آرام پرمختګ ته دوام ورکوي، خو دوی په هلمند کې خپل لوی دښمن توده هوا بلله. دا اونۍ د دوی له قوله د ازادۍ راډیو له لارې د لویدیځو خبري رسنیو په حواله خبره شول چې تېره شنبه څو تنه امریکایي عسکر بېسده شوي وو. د امریکا هر سمندري عسکر له 23 تر 35 کیلوګرامه پیټه په داسې حال کې له ځانه سره انتقالوي چې خپل یونیفورم او زغری هم ډیر وزن لري. بلخوا امریکایي عسکر په کروندو کې په پخو مزل کوي او دوی نشي کولی چې ډیری اوبه له ځانه سره یوسي. اوس به هم راشو په هلمند کې دا اونۍ د عملیاتو د څرنګوالي په هکله. د هلمند والي ګلاب منګل ازادۍ راډیو ته د عملیاتو په لومړیو کې د یوې مرکې په ترڅ کې وویل چې په ځینو ولسوالیو کې طالبان کمزوري دي او په ځینو نورو کې بیا سخت مقاومت ښیي.
په مرکزی سیمو کې هم مقاومت وو، د باباجي په سیمه کې جنگونه وشول، خلیفونو ته مقاومت وک، او په ګرمسیر کې هم مقاومت وشو چې درنده مرګ جوړه ورته ورسېده. خو بیا د خانشین پولیسوالۍ کې مقاومت نه وو.
د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت ویاند زمري بشري د عملیاتو په څلورمه ورځ یعنې تېر یکشنبه وویل چې یو شمېر ولسوالۍ چې پخوا د وسلوالو طالبانو په لاس کې وي بېرته د افغان ځواکونو تر کنټرول لاندې راغلي دي. په هلمند کې سره لدی چې د جګړې په ډګر کې لږ عسکر دي، خو د کورنیو چارو وزارت وایي چې ډیر پولیسان په سیمه کې د امنیت لپاره کار کوي. دوی په دې وتوانېدل چې تیره شنبه د یو ځان وژونکي برید مخه ونیسي. دوی یو اولس کلن هلک نیولې و چې ویل یې په یوې مدرسې کې سبق وایي او استاد یې هڅولی چې پر امریکایي ځواکونو ځان والوزوي.
اسلام دی دا اسلام لپاره خدمت وکړ زه به جوړ واستم بره دا به صدری به دروانی بره امریکایانو په هغه ځان ول زه وکانو بیا پورې اوبلې ویل ځان دغه ککه په مخه درلی بله زه راواستولم دلته چې نویت راواستولم هغه یوه ویل وی اوس موږ په عملیات کې دغه ناکام راغلی یو اوس لاړ شه موږ ځو مرجې ته بیا ته په ښار کې وګرځه بیا موږ هغه دروانچکو بره بره زه کورته روانم بره دا بولان دی که چېش دي دغه دغه سره عسکر ولاړ او پولیس بری زه راکښته کړم ما پلان درواغ توله ما زه ما کور په ناوه کې دي بری زه د ګرفتار اوسم بره ما خپل کیسه ورته وکړه بری ما مور پلان نه دي خبر چې زه جنمرګي
د افغانستان د دفاع د وزارت وین جنرال ظاهر عظیمی چې د تیرې چهارشنبه په ورځ په کابل کې په یوې خبری غونډې کې د روانو پوځي عملیاتو په اړه معلومات وړاندې کول وویل چې د عملیات له پخوانیو عملیاتو سره توپیر لري او دا ځلې دوی غواړي چې په پاکو شوو سیمو کې ډاډمن امنیت ټینګ کړي او دولتي نظام واکمن کاندي. په داسې حال کې چې په هلمند ولایت کې د اونۍ پوځي عملیات روان وو د هلمند چارواکو او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وویل چې په امنو سیمو کې د نوم لیکنې لپاره تیاری نیسي. د اونۍ په سر کې راپورونه ویل چې تر اوسه د هلمند په یوې ولسوالۍ کې هم خلک د رای ورکونې کارتونه نه لري خو د هلمند والي ګلاب منګل د اونۍ ازادي راډیو ته وویل چې ډېر ژر به پاکو شوو سیمو ته د رای ورکونکو د نوم لیکنې ډلې واستوي. پرون بیا د خانچین په ولسوالۍ کې ځانګړي مراسم ترسره شول. د دې ولسوالۍ په یوویشتم برج باندې بیرغ پورته شو او مسؤلینو دا ویل چې سر به ورکړو خو دا ولسوالۍ به ورنه کړو. په هلمند کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا د نوم لیکنې یوه څانګه هم د هلمند په خانچین ولسوالۍ کې پرانستل شوه. په لویدیځو خبري رسنیو کې هم د هلمند د عملیاتو په اړه بیلابیل مقالې او تبصرې خبري شوې وې. انټرنیشنل هیرالد تریبیون رسپانې لیکلي وو چې وروسته له یوې اونۍ عملیاتو امریکایي ځواکونه د افغان عسکرو له کموالي سره مخامخ دي. په سیمه کې د یوه امریکایي قومندان لاري نیکلسن له قوله راغلي وو چې په هلمند کې څو زره امریکایي عسکر دي خو افغان عسکر ډیر کم دي. لازمه ده چې افغان ځواکونه خپله قرار قرار د امنیت چارې په غاړه واخلي. د امریکایي جنرال په سیمه کې راتلونکي برای د افغان ځواکونو په موجودیت او هڅو کې نغښتې بولي. ازادي راډیو د لویدیځو سیاسي کارپوهانو نظرونه هم د اونۍ د خپلو پروګرامونو له لارې خپاره کړل. د عملیاتو په هماغه لومړۍ ورځ یعنې تیر جمعه جولیا لینډلی فرنچ چې په هالند کې د سلطنتي پوځي اکاډمۍ د پوځي عملیاتو د ساینس استاد دی او د هلمند تحولات له نږدې تعقیبوي ازادي راډیو ته وویل د هلمند ولایت د امنیت لپاره پخوانۍ هڅې بریالۍ نه وي.
ناو دیر از وذ دی اډیشنل امریکن فورسز ا جنوین کریډیبل فورس that can has a credible chance.
Julian Lindley وای وسلنوز واکونو سره لدی حقیقتا ډیر زواکونو سره د اعتبار وړ داس یو چانس شته چې سیمه د اساسي ثبات او د بیا رغونې د کار لپاره مساعد شي. په افغانستان کې د ایساف او د امریکایي زواکونو د قومندان ستین میکریستل دا خبره واقعا سم ده چې ویلی وو خلک اساسي نقش لري. دوی د ائتلاف د ستراتیژي په بریالیتوب کې ډیر اهمیت لري. اوس نو په هلمند کې د پرمختګ لپاره یو حقیقت
په
هلمند کې د عملیاتو له پیل کېدو سره سم د پاکستان پوځ اعلان وکړ چې په خپلو پولو کې ډېر ځواکونه ځای پر ځای کړي څو پاکستان ته د مخالفو وسلوالو د اوښتو مخه ونیسي. دا اونۍ د ازادۍ راډیو په راپورونو کې د امریکایي ځواکونو د مقاماتو له قوله دا خبره وار وار خپره شوه چې ویل یې دوی ډېره هڅه کوي چې د ملکیانو د تلفاتو مخنیوی وکړي. حتی داسې هم پیښ شوي چې دوی په یوه کلي کې د طالبانو پر موجودیت مشکوک وو. د باندې انتظار ویستلی له خلکو یې غوښتي چې له خپلو ماشومانو سره له کورونو راووځي خو له دې موقع طالبانو ګټه اخیستي. دوی د ملکي خلکو په نوم وتلي دي. امریکایي ځواکونه ویل دوی سره ښځینه کارکوونکي نشته چې دا خلک چې د ښځو په برقو کې وتلي وو پیژندلي وي. خو امریکایي عسکر وای سره له دې ترخی تجربې به بیا هم د خلکو همکارۍ ته سترګې په لار وي او هڅه به وکړي چې د خلکو زړونه او ذهنونه خپل کړي. د امریکایي ځواکونو لوی قومندان جنرال میکریستل ویل د غوړه غنی چې طالبان وتښتي خو نور په افغانستان کې ملکیانو ته زیان ونه رسیږي.